د بلجیم په مرکز بروکسل کې څو پرله پسې چاودنې شوې او وضعیت استراری دی. په پاکستان کې د طالبانو د یو مشر مولا محمد رسول د نیولو خبر د هغه مرستیال رد کړ. دا ازادي راډیو په دې یو ساعت خبري مجله کې موزه احمد شیبر کوربه يم. تخنیکی چاري شمشاد زدران مختوري. السلام علیکم. تر هر څه مخکې خبرونه لرو. نوریاس نوري نړیوال خبرونه وړاندې کوي. نوري صاحب، مهم خبرونه څه دي؟
لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د چاودنو مسأله د نړیوالو خبرونو په سر کې ده. راپورونه وایي چې په دغو نویو چاودنو کې چې ویل کېږي ځینې انتحاري ویل شلو زیات کسان وژل شوي دي. دغه راز د امریکا د جمهوری غوښتونکو د ګوند کاندید هم ویلي دي چې متحده ایالات باید د ناتو په پوځي سازمان کې په خپلو لګښتونو کې د پام وړ کموالی راولي.
مننه. د دغو او یو شمېر نور بهرنیو خبرونو تر تفصیل مخکې د افغانستان کورنۍ خبرونه له رحمت الله افغان څخه اورو.
په ستر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د هوایي ځواک مسولین وایي چې د روان میلادي کال د اپریل میاشتې تر پایه به امریکا څلور نهشتوله الوتکې افغانستان ته وسپاري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مسولین وایي چې داشډله په ننګرهار کې له سخت ماتې وروسته اوس په نورستان او کونړ ولایتونو کې خپل فعالیتونه پیل کړي. او د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د جی او پلس هیوادونو استازي به په خپل جوړیدونکي کلنۍ غونډه کې د غړیو هیوادونو لپاره د ستراتیژیکو لومړیتوبونو په اړه خبرې وکړي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د هوایي ځواک مسولین وایي چې د روان میلادي کال د اپریل میاشتې تر پایه به امریکا څلور نهشتوله الوتکې افغانستان ته وسپاري. د افغانستان د هوایي ځواک ویان بهادر رئیس خیل نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې سره به افغان هوایي ځواک نور هم پیاوړی شي.
څلور د اپریل یا ورای په میاشت کې انتقال د افغانستان هوایي پوز په اختیار کې به ورکړل شي. نور بیا مهال ویش تر سم پورستي وختو کې به انتقال هوایي پوز ته به وسپارل شي.
له دې وړاندې هم امریکا د افغانستان له حکومت سره د څلور نهشتوله الوتکو مرسته کړې وه. که څه هم د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د امریکا دا اقدام ستایي، خو ټینګار کوي چې د افغان هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه امریکا باید نورې مرستې هم وکړي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت مسولین وایي چې داعش ډله په ننګرهار کې له سخت ماتې وروسته اوس په نورستان او کونړ ولایتونو کې خپل فعالیتونه پیل کړي دي. د دغه وزارت امنیتي مرستیال عبدالرحمن رحمان دغه څرګندونې نن د مشرانو جرګې هغه استجوابي غونډې ته وکړې چې له ده سربیره یو شمېر نور امنیتي مسولین هم ورغوښتل شوي وو. د مشرانو جرګې غړیو امنیتي مسولینو وروسته له هغې استجواب کړل چې د امنیتي وضعیت او داعش د فعالیتونو په اړه سناتورانو پرله پسې اندېښنه څرګنده کړه. امنیتي مسولین وایي چې په ننګرهار کې داعش ډله سخته ځپل شوې او په نورو ولایتونو کې هم د له منځه وړلو لپاره بشپړ چمتووالی نیول شوی. او د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د جی او پلس یا د څه باندې وو هیوادونو استازي به په خپله جوړیدونکې کلنۍ غونډه کې د غړیو هیوادونو لپاره د ستراتیژیکو لومړیتوبونو په اړه خبرې وکړي. د دغه وزارت وین اجمل عبدالرحیمزي د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې سوله، پراختیا، حکومتولي او کاري فرصتونه په راتلونکې غونډه کې د بحث مسایل دي.
د ښه حکومتوالۍ په برخه کې کار وسي، همدارنګه د سولې پروسې د ملاتړ په برخه کې کار وسي. په مجموع کې موږ پر یو داسې ستراتیژي باندې کار وکړو چې په 2014 او 2018 کلونو کې موږ سره د اقتصادي پرمختګ په برخه کې نه یوازې افغانستان بلکې د غړو هیوادونو سره همکار پاتې شي او موږ سره مرسته وکړي.
دغه غونډه د چهارشنبه او پنځشنبه په ورځ د شلو غړیو هیوادونو په ګډون په کابل کې جوړیږي. له افغانستان سربیره د کانګو ډیموکراټیک جمهوریت، لایبیریا، جنوبي سودان، سیرالیون او ختیځ تیمور هیوادونه یې بنسټ ایښودونکي غړي دي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له نوري اسنوري څخه واورئ.
راپورونه وایي چې د بلجیم د پلازمینې بروکسل په هوایي ډګر او میترو تم ځای کې په نویو چاودنو کې چې د دې هیواد صدر اعظم چارلس میشل هغه کورکورانه له خشونت ډکه او بزدلانه حملې بللي له شلو زیات کسان وژل شوي دي. دوه چاودنې نن د زاوینتم د هوایي ډګر د مسافرینو په خروجي سالون کې وشوي. ورپسې یوه چاودنه د ښار د میترو په مالبک تم ځای کې چې د اروپایي ټولنې دفترونه ورته نږدې موقعیت لري وشوه. له چاودنو وروسته هوایي ډګر تړل شوی او په بروکسل کې ټول عامه تاسیسات هم بند شوي دي. پولیسو مخکې ویلي وو چې د بروکسل په زاوینتم هوایي ډګر کې په چاودنو کې یو کس وژل شوی، خو د فدرال څارنوالانو په حواله ویل شوي چې وایي 14 کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي. چارواکو یوه چاودنه انتحاري چاودنه بللې ده. د بلګې خبري اژانس ویل چاودنو مخکې ډز یا په عربي ژبې شعارونه اوریدل شوي. د بروکسل د مالبک د مترو په تمځای کې د 10 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. دغه پیښې څو ورځې وروسته له هغې پیښېږي چې په بروکسل کې د پاریس د نومبر د خونړیو حملو اصلي مشوک صالح عبدالسلام ونیول شو. په دغو حملو کې 130 کسان وژل شوي وو. په دې اړه تفصیل وروسته په خپرونه کې اورئ. د امریکا د جمهوری غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالد ترامپ وایي متحده ایالات باید د ناتو په پوځي سازمان کې په خپلو لګښتونو کې د پام وړ کموالی راولي. ترامپ چې د دې ګوند مخکښ کاندید دی واشنگټن پوسټ ته پرون وویل چې دا یقیني خبره ده چې موږ نور د دغو لګښتونو وس نه لرو. ناتو موږ ته ډېره ګرانه پرېوتلې. دا درسته ده چې موږ پر ناتو اروپا خوندي کوو، خو موږ ډېرې پیسې لګوو. د امریکا متحده ایالاتونو له اوږدې مودې رئیس د ناتو پر غړو غږ کړی دی چې له دغه سازمان سره چې له نږدې 70 کلونو رئیس د امریکا د بهرني سیاست وسیله ده د خپلو لګښتونو اندازه زیاته کړي. تیر کال په ناتو کې د امریکا د پوځي لګښتونو اندازه 2% وه. د ناتو غړو هیوادونو ژمنه کړې چې خپل لګښتونه به د ناخالصو کورنیو تولیداتو په سلو کې 2 ته زیات کړي. په اوس وخت کې یوازې 5 هیوادونو بریتانیا، استونیا، یونان، پولند او د امریکا متحده ایالاتونو خپلې ژمنې پر ځای کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ له روسیې غوښتي دي چې په سوریه کې د اور بند څخه د سرغړونې په وړاندې په یو اړخیزه توګه عکس العمل نه ښیي. د داعش او نورو سختدریزو ډلو پر ضد د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف ویان سټیور وارن پرون وویل چې موږ ډېره تمه لرو چې روسیه به د یو اړخیز اقدام له کولو ډډه وکړي او په دې برخه کې به زموږ متبادل وړاندیز ته ځواب ووایي. د روسیې پوځ تېره ورځ له امریکایي استازو وغوښتل چې په سوریه کې د اوربند تطبیق په اړه په بیړنۍ غونډه کې موافقه وکړي. موسکو ویلي که واشنگټن ورته نن ځواب ورنه کړي نو روسي ځواکونه به له خپل لوري اقدام وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن په موسکو کې له خپل فنلندي سیال ساولی نینیستو سره وګوري. کرملین وویل دواړه مشران به د سوداګرۍ، کلتور او خپلمنځي همکاري پر موضوعاتو خبرې وکړي. د فنلند پخواني صدر اعظم اسکو آهو چې اوس د فنلند روسیې د سوداګرۍ د خونې مشر دی تاس خبري اژانس ته وویل چې د شمال ګاونډي هیوادونه هڅه کوي چې د همکارۍ هغه ساحې پیدا کړي چې پر روسیې د لویدیځ په لګول شوو بندیزونو کې نه دي شاملې. دا د دواړو مشرانو ترمنځ اومه کتنه ده او کرملین ویلي چې د دوی ترمنځ منظمې ټلیفوني مکالمې کیږي. په موزمبیق کې موندل شوې ټوټه چې ګمان کیږي هغه به په 2014 میلادي کال کې د ورکه شوې ماليزیایي الوتکې وي د ازموینو لپاره پرون استرالیا ته یوړل شوه. یو متر اوږده د اوسپنې سپینه ټوټه تېره میاشت د افریقا په ساحل کې یو امریکایي سیاح چې په خپلواکه توګه یې د MH370 الوتنې په اړه پلټنه کوله وموندله. د استرالیا د ترانسپورټي تاسیساتو وزیر دارین چستر وویل دغه ټوټه د توجه وړ ده، خو تر هغو پورې چې کره څېړنه نه وي ترسره شوې په دې اړه څه ویل به هڅه او ګمان وي. د مالیزیا د ترانسپورټ وزیر لیو تیونګ لای وویل د دې ډېر احتمال شته چې دغه د اوسپنې دا ټوټه به د MH370 الوتنې ته ورته د بوئنګ 720 الوتکې وي. دغه مالیزیایي الوتکه له 209 سپرلیو سره په 2014 میلادي کال کې چې پیکینګ ته د تلو په هدف له کوالالمپور څخه پورته شوې وه له پورته کېدو لږ ځنډ وروسته ورکه شوه. ګمان کېږي چې هغه به د هند په سمندر کې راغورځېدلې وي. د دغې الوتکې یوازې یوه ټوټه چې د هند سمندر په ریو اونیون ټاپو کې موندل شوې تایید شوې چې هغه د ورکه شوې الوتکې ده.
د هم د افغانستان د یو شمیر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 40 ټیټه او کندهار اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 25 ټیټه 14. هرات اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 24 ټیټه 12. مزار شریف اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 24 ټیټه 15. جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 13 ټیټه 15. غزنی اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 40 ټیټه 15. ګردیز اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 40 ټیټه 4. بامیان اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 40 ټیټه 1. او په بدخشان کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 21 ټیټه 3.
له سباون کاکړ څخه په مننه چې د افغانستان د څو شهرونو د حواله حاله خبر کړ.
Basically what we have here is a complete chaos in the Schumann area right now.
La Bruxelles da sadira do da khabar da sang khabaryal khabar rakwi chu waziyat khura kar ke chande da Bruxelles hal uland dar ka u bia bawre chinan nawai talimi kal pa Afghanistan ke fail shu da pohni wazir wai
په تیر کال کې د جلالت مآب ولس مشر د لارښوونې له مخې د پوهنې وزارت کارونه ارزیابي او اوس د سمون په مرحله کې روان دی.
تاکل شوې ده چې سبا په کابل کې د وبان د ډلې د شل هیوادو غونډه جوړه شي. د مالی وزارت ویاند وایي
د دغه ناستې له لارې موږ کولی شو د ښه حکومتوالۍ په برخه کې د یادو هیوادونو د تجربو څخه استفاده وکړو.
نوی کال مو هیر نه دی، خوست مو ورولو.
نوی کال دی په خوست کې د ځوانانو لخوا د مدني ټولنې لخوا ډېر ښه ولمانځلی شو. موږ خوشبین یو 1950 لمریز کال ته چې د سولې او همداشان د پرمختګ کال وي.
نن د اوبو نړیواله ورځ د افغانستان د اوبو له ستونزو مو د ازادي راډیو په دې خپرونه کې خبرو. مخکمو په خبرونو کې د سر خبر هم دا و چې نن د بلجیم په مرکز بروکسل کې پر لپسې چاودنې شوې دي او وضعیت خورا کړکېچن دی. موضوع نوریاس نوری تعقیب کړی ده، لده به ورستی حالات واورو. نوری صاحب مهرباني.
بلې شي بر صاحب مننه. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو هم د چاودنو یادونه وکړه، راپورونه وایي چې د بلجیم د پلازمېنې بروکسل په هوایي ډګر او د ښار په مترو کې په درې چاودنو کې له شلو زیات کسان وژل شوي دي. دوه چاودنې نن د زاوینتم د هوایي ډګر د مسافرینو په خروجي سالون کې وشوې، او ورپسې یوه چاودنه د ښار د مترو په مالبک تمځای کې د اروپایي ټولنې دفترونو ته نږدې وشوې. د بلجیم صدر اعظم چارلس میشل دغه حملې کورکورانه، له خشونت ډکې او بزدلانه بلل. له چاودنو وروسته هوایي ډګر تړل شوی او په بروکسل کې ټول عامه تاسات هم بند شوي دي. د بلجیم صدر اعظم دغه راز د بروکسل ټولو اوسیدونکو ته سپارښتنه کړې چې له مسافرتونو ډډه وکړي. د بلجیم د بحرانونو مرکز هم اوسیدونکو ته سپارښتنه کړې چې په خپلو ځایونو کې پاتې شي. بلجیم د تروریزم د خطر اندازه لوړې اندازې ته پورته کړې، او اروپایي کمیسیون وویل چې د اروپایي اتحادیې پرسونل ته ویل شوي چې په دفترونو یا هم په کورونو کې دننه پاتې شي. د اروپا په نورو هوایي ډګرونو کې هم امنیتي تدابیر پیاوړي شوي دي. په بروکسل کې د ازادي راډیو خبریال ریکارد جوزویک د اسکایپ له لارې د بروکسل د مترو مالبک تمځای کې وضعیت ډېر کړکېچن وباله. دلته اوس په شومن سیمه کې وضعیت بیخي کړکېچن دی. دا په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د مقر اصلي سیمه ده. تر هغه ځایه چې موږ خبر یو، په مالبک تمځای کې چې په 800 متره کې د اروپایي ټولنې او اروپایي کمیسیون ودانۍ دي، بم چاودنه وشوه. دا بم چاودنه دومره قوي وه چې دودونه یې د مترو له بل تمځایه چې د اروپایي ټولنې د دفترونو تر ودانۍ لاندې تېره شوې ووتل. دغه راز پولیسو مخکې ویلي وو چې د بروکسل په زاوینتم هوایي ډګر کې په چاودنو کې یو کس وژل شوی، خو د فدرالي څارنوالانو په حواله راپورونه وایي چې ویلي دي 13 کسان وژل شوي او 15 نور هم ژوبل دي. د فرانس پرس خبري اژانس بیا د څارنوالانو په حواله په هوایي ډګر کې چاودنه انتحاري حمله بللې ده. د وی آر ټي تلویزیون د بروکسل د مترو په مالبک تمځای کې هم چاودنه تروریستي حمله یاده کړې ده. د مالبک د مترو په تمځای کې د ریک په نوم یوه عیني شاهد وویل موږ ټولو دودونه ولیدل. موږ د چاودنې درون غږ واورید او ورپسې مو دود ولید. څو کسان ژوبل شوي وو چې هغوی مو نږدې ودانۍ ته ولېږدول. د مالبک د مترو په تمځای کې هم د تلفاتو راپورونه ورکول شوي، خو تر اوسه پورې ارقام دقیق نه دي خپاره شوي. د بلګه خبري آژانس وویل له چاودنو مخکې ډزې او په عربي ژبې شعارونه اورېدل شوي دي. د بروکسل د ترانسپورټي خدماتو چارواکو هم وروسته له هغې چې د اروپایي ټولنې دفترونو ته نږدې د مالبک مترو په تمځای کې چاودنه وشوه، په ښار کې ټول عامه ترانسپورټ بند کړی دی. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ او امنیتي پالیسۍ مشر فدریکا موغیرینی په عمان کې د اردن د بهرنیو چارو له وزیر سره په یو ګډ خبري کنفرانس کې د بروکسل د نننیو چاودنو په اړه وویل دا هم د شند اروپا او همدې پلازمین لپاره یو غمجن ورځ ده. دا هغه درد چې د سیمه ور سره آشنا ده، او هغه هر ورځ دوام لري که هغه سوریه ده یا بل ځای. موږ تر اوسه دې ته انتظار چې په بروکسل کې هم نور څرنګوالي په اړه دقیق خبرونه ترلاسه کړو، خو دا بيخي واضح ده چې دغه درد ریښې چې شاوخوا زموږ سیمه ترې زوریږي یو بل ته ورته دی. دا یوازې د قربانیانو درد نه دی چې موږ یو کړی یو، بلکې د دغه اعمالو په وړاندې عکس العمل هم ښیو، او د افراطیت او تشدد دواړو ریخی لمنځ وړو. دغه پیښې څو ورځې وروسته له هغې پیښېږي چې په بروکسل کې د پاریس د نومبر د خونړیو حملو اصلي مشکوک صالح عبدالسلام ونیول شو. په دغو حملو کې 130 کسان وژل شوي وو. د راپورونو له مخې فرانسې هم له بلجیم سره په پوله شاوخوا 1600 اضافي پولیس ځای پر ځای کړي دي.
نوری صاحب مننه. بروکسل نن د داسې چاودنو شاهد دی لکن په نومبر کې چې په پاریس کې په بریدونو کې 130 تنه وژل شوي وو. ډاکټر اکبر وردک چې ټول سیسی په اروپا کې اوسېدل دی له پاریس په ټلیفون را سره دی. ډاکټر صاحب خبرونه ته شرح لري. ډاکټر صاحب داسې چاودنې به د افغانانو او نور مسلمانانو پر ژوند په اروپا کې څه تاثیر وکړي؟
دې کې خو هیڅ شک نشته چې دا ډول چاودنې او تروریستي عمل له د مخه د مسلمانانو او په تېر تېره د افغانانو په ژوند کې ژوره اغیزه کړې ده. په دې معنا باندې چې اول خو په فرانسه کې د دې تروریستي عملې نه وروسته څه ناڅه درویشت جوماتونه چې البته تبلیغات یې لږ افراطي وو وتړل شول، او په ټولنه کې هر مسلمان ته د فرانسوي تبول خوانو په شک په نظر کتل کېږي. او دا ویره شته ده چې هغه مهاجرین چې اروپا ته راځي د دوی د پناهندګۍ په قبلولو کې هم ستونزې زیاتې شي، او هغه پخوانۍ خوشبیني چې د مهاجرینو په برخه کې موجوده وه مخ په کمېدو شي.
ډاکټر صاحب، تېره اونۍ چې د پاریس د بریدونو ترا صالح عبدالسلام ونیول شو، بیا پاریس غوښتنه وکړه له بلجیم څخه چې د فرانسې ته وسپاري، له هغه وروسته د په فرانسه کې رسنیو څنګه خوشبیني ښکاره نه کړه چې شای تر دې وروسته به تروریستي بریدونه په اروپا کې لمنځه ولاړ شي او یا به خوراک کم شي؟
زه خپله فکر کوم چې د فرانسې د رسنیو هغه خوشبیني چې د خوشبیني باندې ولاړ وو ډېر خوشبینانه وو. په دې معنا باندې چې په دې باندې عقیده نه درلوده چې دا ډول حملې د یو کس یا د څو کسانو کار نه دی، بلکې دا منظمې ډلې دي، تشکیلات لري، او د یو سړي په بندي کېدلو باندې یا په د لمنځه په تللو له لارې نه شي ختمېدی. او زه فکر کوم چې دا ډول حملې به د بده مرغه نورې هم وشي او دوام به وکړي.
لکه څنګه چې ډاکټر صاحب ورته تاسو اشاره ورته وکړه چې شاید د سیاملې نوري هم وشي، د صالح عبدالسلام لنیولو سره د هغه په کور کې د بلجیم پولیسو وویل چې ډېر وسلې هم ترلاسه شوې دي. یعنی سره لدی چې په پاریس کې همدغه مشکوک تورستان وځپل شول، په بلجیم کې ونیول شول، لیکن دوی بیا هم د سیاملې کوي. پولیس او نور چارواکي، امنیتي چارواکي په فرانسا او په نور اروپا کې څه وایي چې څه شی د دې بایس کیږي چې دوی د دې مخه نشي نیولی؟
زه فکر کوم چې همدترین مسله دا ده چې ولې دا افراطي مسلمانان دې ډول حملو ته ملا تړي او عملي کوي. د غرب سیاست په مجموعي ډول باندې د مسلمانانو خانه غیر عادلانه ګڼل کېږي. تر څو چې دې مسلې ته یو اساسي پام ونه شي، د دې ډول حملو مخنیوی اسانه کار نه دی. او زه فکر کوم چې دا هم وکړه معناوې یې دا ده چې غرب په مجموعي ډول باندې د فلسطین په مسله کې ډېر غیر عادلانه موقف لري، تر څو چې فلسطین مسله
ډاکټر صاحب د فلسطین او بخښ د فلسطین مسله ډیره پخوانی د لنړیوالې دوهمې جګړې راوروسته ډیره تاوده او خصوصا په روسي ویلې سيزي کې ډیره سړه شوې ده، لیکن اوس بلې
هیڅ په ایملي توګه یا په ډیپلوماټیک سره باندې سره شوې ښکار شي، مګر خلصن پر منځ کې دوه ډیر تازه دي. او زه فکر کوم چې افراطي ډلو ته د اوربللو ډیره ښه لاره دا ده چې دې ډول کسانو ته وویل شي چې اسلام سره بیا عدالتي کوي.
بیا هم د فلسطین مسله چې کله ډیره توده وله ورته حمله په اروپا کې نه کړي، او همدغه سم مشکوکو تورستانو هم ټول اروپا یو نه غنله، یواز به فرزن له اسرایل سره شخړه و. او وسخه فرزن بلجیم یو مخ یو به طرفه هواد دی، فرانسه تقریبا تر یو حد البته له بلجیم سره د مقایسه وړ نه ده، څنګه به طرفه ده، لیکن دوی په دغه ملکونو کې هم چاودنی کوي او د نظر د اختلاف جواب په د ملکانو په وژنه ورکوي. کترنګ
خو ته هیڅ شک نشته چې دا یو سالم او منطقي عکس العمل نه دی. د افرادي ډلې له خوا څه کدي په وسیله باندې نشي کولی چې هر هدف چې لري هغه ته ځان په باندې ورسوي. مګر خبره دا ده چې اوس دنیا د بین الملل خاطر ځي که پخوا کومه مسله په محلي ډول باندې پاتې کېده اوس په جهاني رنګ نیسي. او زه داسې فکر کوم چې د تیرستانو هدف دا نه دی چې دا هېواد یا دا کوم بل هېواد ته کومه صدمه ورسوي، بلکې هدف یې دا دی چې غرب ته په مجموعي ډول باندې دا ور وښيي چې دوی د دې سیاست سره موافق نه دي او عکس العمل ښيي.
ډاکټر اکبر وردګ، مننه. له پاریس څخه څېړونکی ډاکټر اکبر وردګ را سره و چې د بلجیم د نن ورځې د بروکسل د چاودنو په ارتباط خپل نظر له موږ سره شریک کړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماشام له وو د سهار تر وبجو پورې بیا په منځنۍ سپه 12 شپږ نه بيپټول افغانستان کې آشنا رادیو اوریدل شي. دا ساجي رادیو پروانه خبرونه کې د وبو د نړیوال ورځې په اړه باندې یو په تفصیل معلومات درکو. نن په نړۍ کې د وبو ورځ ده او افغانستان د وبو له درکه لستونزو سره مخامخ دی. د افغانستان د وبو او انرژي وزیر وایي چې د وبو د نړیوال ورځې په مناسبت، البته د جوړې شوې غونډې ته نن وویل چې د وبو سنۍ سرچینې په افغانستان کې د زیات مودې لپاره د وبو په برخه کې د یاو د لری کولو ظرفیت نه لري. خو سپرا شو د مولا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو ډلې د راپور په ارتباط، د مولا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو ډلې هغه راپورونه رد کړی دي چې په پاکستان کې خبره شوې دي او پکې ویل شوې دي چې مولا محمد رسول په پاکستان کې نیول شوی دی. د دې ډلې ویاند ازادي رادیو سره په خبرو کې دا راپورونه د خپلو مخالفانو لخوا پروپاګند وباله چې په خبره یې غواړي د دې ډلې روحیه کمزوري کړي. تفصیل له فریبا ظاهره.
د وسلوالو طالبانو جلسوی ډلوی مولا محمد رسول هم د اوس د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي سیمو کې دی او د هیڅ چا لخوا نه دی نیول سوی. پاکستاني رسنیو نن د یو شمیر طالب مشرانو په حواله ویلي چې مولا محمد رسول د پاکستان له پولې څخه تر اوښتو وروسته نیول سوی دی. دغه طالب مشرانو چې نوم یې نه دی ښودلی، د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې ته د مولا رسول د نیول کېدو د وخت په اړه څه نه دی ویلي، خو یوازې دا خبره تایید کړې وه. خو د مولا محمد رسول په مشرۍ د جلسوی ډلې ویان منان نیازی لازادی رادیو سره په خبرو کې دا راپورونه رد کړه او هغه د دوی د مخالفینو او ګوندیانو لخوا پروپاګاندا وباله.
دا پروپاګاندا حقیقت نه لري، فقط دا اوازه چې کوم خپل سره ده دا زموږ د هغه دشمنانو د همسایګانو پر سره ده چې اسلامي جنگونو شروع سره سره زموږ د روحي د تضیف ول لپاره کوي. دا هیڅ حقیقت نه لري، هغه افغانستان په بارډرونو کې موجود دی، زموږ سره پر اړیکه کې دی.
دغه راپورونه داسې مهال خبره سوي چې د افغانستان په شمالي ولایت کندوز کې یو وسلوالي ډلې د یو ویډیو په خبرولو سره خپل بیعت د طالبانو د جلسوی ډلې نوی مشر مولا محمد رسول څخه اعلان کړ. د دې ډلې مشر محمد نادر نیازی وایي دوی زر کسدي او په کندوز کې لټول وسوالو طالبانو څخه وغوښتل چې له دوی سره یو ځای شي. دوی وایي نور د پاکستان په اشاره باید په هیواد کې له جګړو لاس واخلي او د مولا محمد رسول تر مشرۍ لاندې خپل فعالیت پیل کړي. د مولا محمد رسول په مشرۍ ډله د مولا اختر محمد منصور مشرۍ نه مني او څو ځلې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې جګړې ورسره کړې دي چې وروستۍ جګړه د هرات په شینډنډ ولسوالۍ کې وه. ویل کېږي د شینډنډ په دغو خپلمنځي جګړو کې د دواړو لورو 200 کسان وژل شوي دي. د مولا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو ډلې تر اوسه د مولا محمد رسول د نیول کېدو په اړه تبصره نه ده کړې. دغه ډله تر ډېره د مولا محمد رسول له ډلې سره خپلمنځي جګړو ته اهمیت نه ورکوي او په دې اړه په ندرت سره پر رسنیو کې خبرې کړې دي.
ازادي راډیو ته تاسو زنګ وهلی شئ. زموږ د ټلیفون شمیرې د 0992-203-1540 او بل شمیره د 0992-205-55. له یو راپور وروسته ازادي راډیو ته ستاسو څو ټلیفوني مکالمې راخلو. د افغانستان مالي وزارت وایي د وباندې ډلې هیوادونو استازي به په خپلې جوړېدونکې کلنۍ غونډه کې د غړو هیوادونو لپاره د ستراتیژیکو لومړیتوبونو په اړه خبرې وکړي. د دغه وزارت ویاند نن ازادي راډیو ته وویل چې سوله، پراختیا، حکومتوالي او کاری فرصتونه په راتلونکي غونډه کې د بحث وړ مسایل دي. دغه دوه ورځنۍ غونډه سبا ته په کابل کې د دغه ډلې د شلو هیوادونو په ګډون جوړې شي. قسیم سولملي په اړه راپور لري.
دا لومړی ځل دی چې د وباندې ډلې استازي په کابل کې سره راټولې شي. د افغانستان د مالی وزارت وایي په دغه ناسه کې به چې د اوري په 4 او 5 په کابل کې جوړې شي، د نړۍ د وروسته پاتې هیوادونو استازي د 2014 او 2018 میلادي کلونو لپاره پر یوې ګډې ستراتیژۍ بحث وکړي. دا چې دا ستراتیژي پر کومو برخو راڅرخي، د مالی وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیم زی په اړه وایي
دغه ناسه لاره
موږ کولای شو د ښه حکومتوالۍ په برخه کې د یادو هیوادونو د تجربو څخه استفاده وکړو، د خپلې تجربې د یادو هیوادونو سره شریکې کړو، د ښه حکومتوالۍ په برخه کې کار وسي، همدارنګه د سولې پروسې په برخه کې د ملاتړ په برخه کې کار وسي، او د دې تر څنګ په مجموع کې موږ پر یو داسې ستراتیژي باندې کار وکړو چې په راتلونکو دوه کلونو کې 2018 او 2018 کلونو کې موږ سره د اقتصادي پرمختګ په برخه کې نه یوازې افغانستان بلکې د غړو هیوادونو سره همکار پاتې شي او موږ سره مرسته وکړي.
ښاغلی عبدالرحیم زی وویل چې په دغه ناسته کې به د غړو هیوادونو د استازو په ګډون د مرسته کوونکو هیوادونو استازي، سفیران، د بحرانونو د حل د شبکې غړي او د مدني ټولنې غړي برخه ولري. د وباندې هیوادونو په ډله کې شاوخوا 40 هیوادونه غړیتوب لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د وباندې هیوادونو غونډه له مرسته کوونکو او مرسته اخیستونکو هیوادونو سره د اړیکو د ټینګښت او د مرستو د لا ښه تنظیمولو په هدف ترسره کیږي. د چارو کارپوهان وایي د وباندې ډلې هیوادونه د محل له بېلابېلو ستونزو لکه ناامنۍ، اداري فساد، فقر او داسې نور مسایلو سره مخامخ دي، خو دا چې د افغانستان په دغه ډله کې شامل هیوادونو لپاره به دا ډول ناستې له اقتصادي اړخه څومره اهمیت ولري، په اړه د چارو کارپوه سیف الدین سیحون ازادي راډیو ته وویل:
افغانستان و مشابه این کشورهای هستند که اینا
د یوې د افغانستان او د ایتو ورته هیوادونو دولتونه د ټولنیزو سرچینو د مدیریت وړتیا نه لري. دوی جبران د مرسته کوونکو هیوادونو لخوا حمایه کیږي. که نړیواله ټولنه دوی سره مرسته ونه کړي او دغه مرستې مدیریت نه کړي، دوی بل انساني ناورین سره مخامخ شي. خو ښاغلی سیحون ټینګار کوي چې د وباندې ډلې هیوادونه باید په ګډه له مشترکو ستونزو سره مبارزه وکړي، ځکه د ده په باور د نړیوالو مرستو دوام د لنډ مهال لپاره ګټور وي، خو د اوږد مهال لپاره د هیوادونه له پرمختګه شاته پرېږدي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. یو او دوه اوریدونکي د ټلیفون په لاین را سره دي. بلې، مهرباني وکړئ، د ازادي راډیو یو ساعت خبري مجله ده. بله، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم. په سلام آتا.
وعلیکم السلام. مهرباني.
بله،
تاسو په لاین کې یاست؟ ته
موضوع مې نه اخیستې، ما په خطا هم سره راټولم.
کور ودان د بلجیم د بریډونو په اړه باندې تاسو څه نظر لرئ؟ ته
کور ځو مې وسه مخکې مونږه چې بریډونو په اروپا کې ولیدل لکه په فرانسه کې غټ بریډ یو کې یو څه تلفات درلود، نه نه غلې بلجیم کې دوی دا به هر وخت کېږي، تر هغه وخته پورې چې د فلسطین موضوع او د افغانستان موضوع په عادلانه توګه د غرب لخوا څخه نه وي حل شوي او غربیان په درنه سترګه مسلمانانو ته ونه ګوري، دا بریدونه به په غرب کې دوام ولري او دا به ډېر ناخوالې په غرب کې رامنځته کړي. دغه یې ما نظر و
مننه. کور ودان، بل اورېدونکی هم په لاین کې را سره شته. بلې، مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. تاسو ژغ اورم. بلې، مهرباني وکړئ. بلې، ګومان کوم چې دا اوریدونکي ټلیفون نه اوریدل کیږي. بل اوریدونکي هم په لاین کې را سره شته. بلې، مهرباني وکړئ، ازادي راډیو یو ساعت خبري مجله ده. د بلجیم د بریډونو په اړه باندې تاسو څه نظر ورکوئ؟ بلې، تاسو په لاین کې یاست؟ د دې اوریدونکو ژغ هم سم نه اوریدل کیږي. د ټلیفون ستونزه لرو او د ازادي راډیو سمیسونو ته به مخه کړو چې هغه هم د بلجیم د بریډ په اړه باندې ګڼې سمیسونه را رسیدلې دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
عبدالرحمن د کابل پر استولې سمس کې لیکلي دي چې ملکیان په کابل کې وژل کیږي یا په بروکسل کې پرې خپه کیږي. رحیم الله مقدس ته هلمند مرجی ولسوالي څخه لیکلي دي د بلجیم پر بریدونو خوشاله شوم. میرویس لننګرهار لیکلي دي ملکیان چې هر چیرته وژل کیږي پرې خپه کیږي. خالد احمد رحیمزاده بیا لیکلي دي چې د مولا محمد رسول نیول د پاکستان د حکومت لخوا حقیقت لري. البته په روانه خبرونه کې مو د مولا محمد رسول د ویان څرګندونی درلودې چې هغه دا خبره رد کړه. د وماله ولسوالي قاری محمد مدني پر استول سمس کې لیکلي دي چې د معرف په برخه کې نیمګړتیا وشته او وضعیت سم نه دی. نوې تعلیمي په تعلیمي کال په جریان کې به د پوینا په دې برخه کې بهبود رامنځته شي. او ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنه په ټول افغانستان کې اوري د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې د اوبو پاړه باندې چننې نړیواله ورسته تاسو وړاندې اوریدل شته چې د افغانستان ستونزې په دې برخه کې څه دي خو څلور بجو ډیر دقیقې د لنډ خبرونه له نوریاس نوري څخه اورو
په مزار شریف کې د جنبش او جمعیت ګوندونو سلګونو پلویانو د ولسمشر د لومړي مرستیال او د دې ولایت د سرپرست والی په ملاتړ بیلابیلې مظاهرې وکړې. لسمې د ازادي راډیو خبرې وایي چې د مظاهره کوونکو په منځ کې ځینې غیر مسؤول کسان هم لیدل کېدل. افغان ولسمشر د نوي تعلیمي کال د پیل په مراسمو کې وویل چې د پوهنې وزارت فعالیت د زده کوونکو او ښوونکو ستونزو ته ځواب نشي ویلی. د افغانستان د هوایي ځواک چارواکي وایي چې د روان میلادي کال د اپریل میاشتې تر پایه به امریکا 4.9 ډوله الوتکې افغانستان ته وسپاري. د افغانستان د مالي وزارت وایي د جی و پلس یا د څه باندې و هیوادونو استازي به په خپلې جوړیدونکې کلنۍ غونډه کې د غړو هیوادونو لپاره د ستراتیژیکو لومړیتوبونو په اړه خبرې وکړي. ټاکل شوې ده چې سبا کابل د دې غونډې کوربه وي. راپور نه وایي چې د بلجیم د پلازمېنې بروکسل په هوایي ډګر او د دې ښار د میترو په یوه تمځای کې په نننیو چاودنو کې چې د دې هېواد صدر اعظم چارلس میشل هغه کورکورانه له خشونته ډکه او بزدلانه حملې وبللې لږ تر لږه 28 کسان وژل شوي دي. دوه چاودنې د زاوینتم د هوایي ډګر د مسافرینو په خروجي سالون کې وشوې او پسې یوه چاودنه د ښار د میترو په مالبیک تمځای کې د اروپایي ټولنې دفترونو ته نږدې وشوه. د بروکسل ترانسپورت چارواکو وویل چې د مترو په چاودنه کې 15 کسان وژل شوي. د غراز رسنیو په هوایي ډګر کې هم د وژل شوو کسانو شمیر ډیر لس یاد کړی دی. چارواکو د هوایي ډګر چاودنه یوه چاودنه انتحاري حمله بللې ده. د امریکا د جمهوری غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالد ترامپ وایي متحده ایالات باید د ناتو په پوځي سازمان کې په خپلو لګښتونو کې د پام وړ کموالی راولي. د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ له روسیې غوښتي دي چې په سوریه کې له اوربند څخه د سرغړونې په وړاندې په یو اړخیزه توګه اقدام نه کوي. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین به نن په موسکو کې له خپل فنلندي سیال ساولی نینیستو سره وګوري او په موزمبیق کې موندل شوی یوه ټوټه چې ګمان کېږي هغه به په 2014 میلادي کال کې د ورکه شوې مالیزیایي الوتکې وي د ازموینو لپاره پرون استرالیا ته یوړل شوې ده. دغه مالیزیایي الوتکه له 211 سپرلیو سره په 2014 میلادي کال کې چې پیکینګ ته د تلو په هدف له کوالالمپوره پورته شوې وه له پورته کېدو لږ ځنډ وروسته ورکه شوه.
اوس هم سپورتي خبرونه لرو. سباون کاکړې وړاندې کوي.
سلام پامو کړی د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په نړیوال شل اوله سیالیو کې سبا ورځ د انګلستان ملي ټیم سره د دوبی میدان ته وځي. د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلي ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالي به د هندستان په ممبئی ښار کې ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پر سریلانکا او جنوبي افریقا خپل سیالي بایللې دي. ښاغلي فضلي زیاته کړه چې د سبا ورځې سیالي لپاره پوره چمتووالی نیولی دی. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د فوټبال په نړیوالو سیالیو کې د ګډون په هدف د جاپان او سنگاپور له ملي ټیمو سره سیالي کوي. د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو څنګه مسؤل سید علي کاظمي ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبغاړي په خطر کې ښه تمرینات ترسره کړي او هیله ده چې دغه سیالي وګټي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیمونه په داسې حال کې د دغه قوي ټیمونو سره مخ کیږي چې په تیرو نړیوالو سیالیو کې پرله پسې بریاوې خپلې کړې وې او دوهم مقام یې خپل کړی و. او د جرمنی د غوړ لیگ په سیالیو کې د دورمنټون ټیم وکړای شول چې د آگزبورګ ټیم ته ماتې ورکړي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو پر اساس د دورمنټون ټیم وکړای شول چې درې د یو په وړاندې د آگزبورګ ټیم ته ماتې ورکړي. د دورمنټ ټیم ګولونه میخایران رامور او کاسترو وهل. د خبرونو پای
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنه په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 خپریږي. د خبرونه په دوام به واوري چې په افغانستان کې نوی تعلیمي کال نن ولسمشر پرانیست. بیا مو په خوست کې د نوی کال د لمانځلو خبرو.
نوی کال د پخوست کې د ځوانانو لخوا د مدني ټولنې لخوا ډېر ښه ولمانځلی شو. موږ خوشبینی یو 1915 لمریز کال ته چې د سولې او همداشان د پرمختګ کال وي.
په ننګرهار کې د نوي کال په مناسبت د بزګر په جشن کې یو شمېر بزګرانو له حکومت د مرستو غوښتنه وکړه. د ننګرهار والی وویل
ډېر کارونه هم شوي دي، ولی هیڅ وخت موږ دانه وایو چې هر دی قان سره کومک شوی.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر وایي دغه هیواد د اوبو د کنټرول او زیرمه کولو د مدیریت له جدي بحران سره مخامخ دی. یو شمېر نور مطالب هم تر 5 بجو د ازادي راډیو له یو ساعت خبري مجلې اوریدل شي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د شونځي د زنګ په وهلو سره په رسمي توګه د افغانستان 1495 تعلیمي کال پیل کړ. په دې اړه جوړو شوو مراسمو کې ښاغلي غنی د پوهنې د کیفیت پر لوړېدو او په دې برخه کې د اصلاحاتو پر راوستو ټینګار وکړ. د پوهنې وزیر وویل چې د پوهنې د ودې لپاره یې 5 کلنه طرحه جوړه کړې او ژمنه یې وکړه چې د پوهنې د کیفیت لوړولو ته به کار کوي. له تفصیل له کابله د اسدالله الدین په راپور کې.
ولسمشر محمد اشرف غنی هیله وښوده چې د ښوونځي دغه زنګ به د هوساینې، ثبات او خوځښت زنګ وي او ټینګار یې وکړ چې د پوهنې کیفیت ته باید پاملرنه زیاته شي. محمد اشرف غنی د سه شنبې په ورځ د نوي تعلیمي کال د پیل په مراسمو کې د پوهنې وزارت پر موجوده اداري جوړښت انتقاد وکړ او زیاته کړه چې تر اوسه د پوهنې د کیفیت په برخه کې ستونزې پر خپل ځای پاتې دي.
ساختار فعلی وزارت معرف
د پوهنې وزارت اوسنۍ جوړښت او فعالیتونه زمونږ ښوونکو او زده کوونکو ته ځواب ویونکي نه دي. د کمیت له نظره ډیر بدلونونه راغلي دي، خو د کیفیت له لحاظه مو اساسي ستونزه نه ده حل شوې. د کیفیت لوړول یوازې د پوهنې وزارت دنده نه ده، ټول دولت به د پوهنې د پیاوړتیا لپاره اقدام وکړي.
ولسمشر له پوهنې وزارت څخه وغوښتل چې هدف ته د رسیدو لپاره یوازې چوکاټ رامنځته کړي او د خپلو اهدافو په پوره کېدو کې له علما او ښوونکو، ځوانانو او مدني ټولنو څخه مرسته وغواړي. ښاغلی غنی ومنله چې د ښوونکو د ستونزو حل ته یې لازم کار نه دی کړی، خو ژمنې وکړه چې د وخت په تیریدو به د ښوونکو ټولو ستونزو ته حل لاره پیدا کړي.
نقطه اولتون است که از ما گله داری.
تاسو لومړنی خبره دا ده چې لما گله لري. گله مو دا ده چې تاسو یو معلم ته رای ورکړه او ولسمشر مو کړ، خو هم دی ولسمشر مو بنیادی ستونزې حل نکړي. زه ستاسو د ستونزو په حل کې ځان مشروط ګڼم، خو هیله ده سکال د کامیابی نمرې ترلاسه
کړو.
ولسمشر وویل چې د پوهنې وزارت باید د نورو په پرتله د شفافیت او حساب ورکونې یوه بیلګه وي او خبرداری ورکړ چې د پوهنې په وزارت کې هر ډول کمکاری نشي زغملی. ښاغلی غنی ښوونکو ته وویل چې غصب شوې ځمکې به یې وژغوري او ښاري سیمو ته نږدې به ښارګوټي ورته جوړ کړي. په همدې حال کې د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخي وویل چې له فساد سره مبارزه یې د پروګرامونو په سر کې دي او هڅه کوي چې پوهنې وزارت له سیاست او تبعیض څخه لرې وساتي. ښاغلی بلخي د پوهنې په برخه کې د یوې 5 کلنې ستراتیژۍ د جوړېدو خبره هم وکړه.
په تیر کال کې د جلد مآب ولسمشر د لارښوونې له مخې د پوهنې وزارت کارونه ارزیابي او اوس د سمون په مرحله کې روان دی. همدارنګه د پوهنې وزارت د راتلونکو 5 کلونو ستراتیژیک پلان د نړیوالو همکارانو په مرسته طرح شوی او د نهایي کېدو په مرحله کې دي چې زمونږ د راروانو 5 کلونو د لارې نقشه به وي.
د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې په نوي تعلیمي کال کې به څه باندې 1,000,000 زده کوونکي ښوونځیو ته ولاړ شي او په دغو کې 40% نجونې دي. د نوي تعلیمي کال لپاره 950 به ښوونځي او تعلیمي مرکزونه هم جوړ شوي او د سواد زده کړو ته هم کار کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د پوهنې وزارت وایي اوس هم شاوخوا 500 به ښوونځي د ناامنیو له امله په بیلابیلو ولایتونو کې د زده کوونکو پر مخ تړلي او 3.5 میلیونه ماشومان له زده کړو بې برخې دي. له دې وړاندې پوهنې وزارت ویلي وو که د بند ښوونځیو پرانیستو ته پام ونه شي ممکن شمېر نور هم ډېر شي.
په ننګرهار کې د بزګر جشن ولمانځل شو. په دې جشن کې یو شمېر بزګران وویل چې دولتي چارواکو ورسره تر اوسه هغه لازم مرسته نه ده کړې چې دوی ورته اړتیا لري. د بزګرانو دا شکایت زموږ خبریال شاه محمود شینواري په خپل راپور کې له والي سره شریک کړ.
په ننګرهار کې یو شمېر بزګران وایي هغه لازم مرسته چې دوی ورته اړتیا لري د دولتي چارواکو لخوا ورسره نه ده شوې. دغو بزګرانو د دوشنبه په ورځ د بزګر ورځې په مناسبت په جوړو شوو مراسمو کې وویل وطني تولیدات او محصولات به هغه مهال زیات شي چې دولتي چارواکي له بزګرانو سره په مختلفو برخو کې مرستې وکړي.
کانالو لپاره چې کوم څه ضرورتونه دي هغه تر اوسه پورې دولتي چارواکو نه دي پوره کړي. د کال تخم ته ضرورت لري، سره ته ضرورت لري، زراعتي سامان آلاتو ته ضرورت لري، قرضو ته ضرورت لري چې د کانون ته قرضې ورکړ شي او خپل ستونزې مشکلات به حل شي.
چې دې کې موږ کوم تخمونه استعمالو هغه قیمتي تخمونه دي، هایبرید تخمونه دي، هغه قیمت لوړ ده، $15 $30 $50 ده. په یو ګرین هاوس کې دوه پاکټ تخمونه راغلي چې تقریبا $100 $100 کېږي. ازوم دې قان دوه سره نه کېږي چې هغه خپل والی د تخم په برخه کې ورته مرسته وشي او لازم کوم ادویه چې استعمالیږي هغه په برخه کې ریاست زراعت له پانه
د دې جشن په مراسمو کې د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی دا ومنله چې ټولو بزګرانو سره به مرسته نیوي شوي. ولی یادونه وکړه چې د امن ولسوالیو ګڼ شمېر بزګرانو سره د اصلاح شوو تخمونو مرسته شوي او دوی ته د باغداري او مالداري په برخه کې زمینه برابره شوي.
هغه امکانات چې شته هغه امکاناتو په لرلو سره به موږ کوشش کوو چې د بزګرانو سره کومک وشي. ولی موږ خپل اقتصاد په خپلو خپو په خپل لاس باندې ودرېدل غواړو. هر یو دروازې ته باندې ورسېدلی ولی تاسو ځینې ولسوالیو تلاړ شئ، وګورئ تاسو کامې تلاړ شئ، تاسو خیبی تلاړ شئ، یا تاسو بیسود ولسوالی یا سرخرود، ډېر ډېر ځایونو کې کارونه شوي دي، ډېر کارونه هم شوي دي. ولی هیڅ وخت موږ دا نه وایو چې هر دیقان سره کومک شوی.
نوموړي وویل اوس مهال په دې ولایت کې د باغداري او مالداري لوی پروګرامونه روان دي چې دا به ټولو ولسوالیو ته وغځېږي. د بزګر ورځې په مناسبت په دې جشن کې یو شمېر بزګرانو د ډول او سړنی په بدرګه له خپلو وسایلو سره یو ځای مانا ور اجرا کړ او ځینې نورو بیا خپل وطني تولیدات او محصولات نندارې ته ایښي وو.
مخکې تر دې چې د افغانستان د اوبو په اړه باندې له تاسو سره په تفصیل ستونزې شریکې کړو، له ننګرهار به خوست ته مخه کړو. هلته هم د نوي کال جشن نیول شوی دی. نجیب الله الوخیل د خوست له ښاره راپور لري.
د نوی کال پر رسیدو سره خوستوالو هم پسرلنی میلې پیل کړي. د کال په اول او دویم ورځ د خوست ډډې ډلې ځوانان باغونو، دښتو، غرونو او زیارتونو ته ولاړل، میلې او ثباتونه یې جوړ کړل. په دغو میلو او بنډارونو کې ځای ځای د موسیقۍ پروګرامونه او اتڼونه هم ترسره کېدل. تیره ورځ د خوست ولایتي ادارې هم د بزګر د جشن د لمانځنې په څنګ کې د قومي مشرانو، مدني فعالانو او ځوانانو په ګډون یوه پسرلنۍ میله ترتیب کړې وه. د یادې میلې ګډونوال مدني فعال رفیع الله زیار وویل چې په خوست کې د نوي کال رارسېدل ډېر ښه ولمانځل شول.
نوی کال دی په خوست کې د ځوانانو لخوا د مدني ټولنې لخوا ډېر ښه ولمانځلی شو. موږ خوشبین یو 1915 لمریز کال ته چې د افغانستان لپاره به د سولې او همداشان د پرمختګ کال وي.
د تړون نوزي مسؤل مدیر سپید ماروزی په خوست کې د پسرلنۍ شپه ورځو د لمانځنې په باب داسې ویل:
او هر ځای کې په هر صحرا کې تفریحي سیمو کې ځوانانو صحبتونه جوړ کړي وو، په ډلهیز ډول راوتلي وو، اتڼونه یې کول، مجلسونه جوړ کړي وو، ډېر د خلکو سات تېر شولو. خلکو داسې احساس کړله چې یاره زموږ په وطن کې هم خوښي شته، خوشحالي شته.
د شیخ زاید پوهنتون استاد فاروق جان منګل بیا په خوست کې د بزګر د جشن د لمانځنې یادونه وکړه.
بزګر جشن مو په خورا شاندارو مراسم سره ولمانځه. د خوست ولایت د مختلفو قشرونو نه دلته ګڼ شمېر کسان راغلي وو او موږ په خورا شاندارو مراسمو سره چې موسیقي او وطنونه هم پکې وو دغه ورځ مو ولمانځله. خوشحاله وو چې دغه ورځ په سولې او ارامۍ سره لمانځو.
د خوست د والي ویان مبارز محمد زدران وایي چې په یاد ولایت کې د نوي کال د شپو ورځو د لمانځلو لپاره پوره تدابیر نیول شوي. ول
نوي کال د خوشحالۍ په مناسبت ولایتي ادارې لومړی په امنیتي برخه کې بشپړ مکمل امنیتي پلان نیولی دی. له بل طرف نه تاسو ولیدل چې موږ د دهقان میله هم ولمنځله او درڅنګ مو د خوست ولایت د مخورو شخصیتونو او استادانو، روشنفکرانو، مدني فعالانو او رسنیو لپاره یوه ادبي میله په پام کې نیولې وه چې تاسو خپل د دې شاهد حال یستئ.
د خوست په تفریح ځایونو کې یو شمېر ځوانانو د خلکو د خوشحالۍ لپاره د سیمه ییزو هنرمندانو کنسرتونه هم ترتیب کړي ول.
نوم یې نوررحمان دی. دلته چې موږ راغلي یو موږ ملګري ترتیب جوړ کړی و چې پنیو کول کې یو ساتری و خوشحالي تر سره کوو. میله جوړې کوو، دا موږ دستور دی د پلورو د نکاح تاریخ نه. اوس الحمدلله د متن په تاپه کې موږ سره وځي شو یو محمد رمضان چې موږ راستلې دي ځوانونو او خپل ساتری دي ځوانونو د افغانانو د هیوادوالو د خوشحال د خوشحالي لپاره راستلې دي.
یاد دي وی چې له پخوانه په خوست کې د پسرلی په لومړۍ شپه ورځو کې پسرلنۍ میله جوړې دي. خلک او ځوانان بیا د ولایت په تفریح ځایونو، غونډۍ او زیارتونو سره نږدې راټولېږي، ثباتونه، بندرونه او د موسیقۍ په بدرګه پروګرامونه جوړوي.
په یوې خبرتیا پسې مو په افغانستان کې د اوبو د ستونزې په اړه له نویو خبرو خبرو چې د افغانستان چارواکي څه وایي او په دې اړه تفصیل درکو.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په افغانستان کې د ټراک د اوبو د ستونزو په اړه وړاندې په تفصیل اوریدلی شئ. خو د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر وایي دغه هیواد د اوبو د کنټرول او زیرمه کولو د مدیریت له جدي بحران سره مخامخ دی. علي احمد عثماني نن د اوبو د نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې جوړې شوې غونډې ته وویل د اوبو اوسنۍ سرچینې د زیاتې مودې لپاره د اوبو په برخه کې د اړتیاو د لرې کولو ظرفیت نه لري. د کرنې وزیر هم همدې ستونزې ته په اشارې سره وویل چې په افغانستان کې 45% اوبه په کانالونو کې ضایع کیږي. قسیم سولمل دغې غونډې ته ورغلی راپور یې راکوي.
اوبه د ژوند مهم عنصر دی او د اوبو مدیریت او ساتنه د ژوند د ساتنې په مفهوم ده. له همدې امله په ټوله نړۍ له هغې ډلې افغانستان کې د اوبو د نړیوالې ورځې په مناسبت هڅه کېږي څو د دغه عنصر پر اهمیت خبرې وسي. خو د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني د سهشنبې په ورځ د اوبو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې سوې غونډې ته وویل چې دا مهال افغانستان د اوبو د مدیریت او زیرمه کولو له اړخه له جدي ستونزو سره مخامخ دی.
به مرور زمان نیازهای مصرف آب با توجه
به د وخت په تیریدو سره د مصرف کوونکو ضرورتونه د ژوند د سطحې له لوړېدو سره ډېریږي. داسې شی به رارسېږي چې اوسنۍ اوبه به د ټولنې د ضرورتونو ځواب ونسي ویلی. دا به د بحران شیبه وي. زموږ دنده دا ده چې د اوبو د مدیریت له لارې همدا ستونزه لرې کړو. ښاغلی عثماني دغه راز وویل چې اوبه د کرنې، صنعت او روغتیا د ودې عنصر دی، خو دوی په ملي کچه د اوبو له ناسم مدیریت سره مخامخ دي او په وینا یې د سیمه ییزې ادارې ونډه په دې برخه کې ډېره کمرنګه ده. نوموړی همدارنګه وویل چې د اوبو زیرمې او د اوبو د مصرف منبع باید له یو بل سره نږدې وي، کنه نو د انتقال لګښتونه به زیات وي او همدا به پر چاپیریال هم ناسمه اغېزه ولري. ولسمشر محمد اشرف غنی هم د بزګرو د میلې په مراسمو کې په هیواد کې د اوبو پر غیر عادلانه ویش انتقاد وکړ. نوموړی ویلي و چې که د افغانستان اوبه په سمه توګه مهار او په عادلانه توګه وویشل سي، نو د کرنیزو محصولاتو د زیاتېدو تر څنګ به د افغانانو لپاره ښه راتلونکی برابر کړي. په همدې حال کې د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزیر اسدالله زمیر وایي په اوسط ډول په افغانستان کې 45% اوبه په کانالونو کې ضایع کیږي. ښاغلی زمیر ویل چې 9.6 میلیونه هکتار ځمکه په افغانستان کې د کرنې وړ ده چې د 5.5 میلیونه هکتاره لپاره یې اوبه سته، خو په وینا یې دا مهال یوازې 2.1 میلیونه هکتاره یې خړوبه کیږي.
زیربناهای تخریب شده و استفاده غیر مؤثر از آب باعث
دیوی تخریب شوی زیرمې او له اوبو څخه غیر مؤثره ګټه اخیستنه په کروندو او کانالونو کې د اوبو د ضایع کېدو لامل ګرځېدلی دی. په اوسط ډول 45% اوبه په کانالونو او ویالو کې تر کروندې پورې د رسېدو پر لارې ضایع کېږي. د اوبو نړیواله ورځ په داسې حال کې په افغانستان کې لمانځل کېږي چې د راپورونو له مخې دا مهال د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې کافي اوبه نسته. کارپوهان په افغانستان کې تر مځکې لاندې اوبو له ککړتیا او کمیدو اندېښنه لري او وایي چې حکومت باید هڅه وکړي چې خلک په خپل سر څاګانو له کیندلو منع کړي.
د اکشن ایډ په نوم په بریتانیا کې میشته نړیواله مؤسسه وایي چې په نړۍ کې 1.2 میلیارده کسانو ته پاکې اوبه نه رسیږي او افغانستان هغه هیواد دی چې 80% کې خلک یې د څښلو پاکې اوبه نه لري. د دغو اوبو په اړه د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز 15 کاله مخکې یو کنفرانس جوړ کړ او دا موضوع یې وڅېړله. د دې مرکز پخوانی مشر عبدالغفور لیوال ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې سره له دې چې موږ د روانو خوږو اوبو بېپایه زیرمې لرو او کولای شو حتی نړۍ ته د خوږو او رڼو اوبو یو لوی مقدار د څښاک لپاره صادر کړو، موږ له بده مرغه په خپله له اوبو څخه د اسانې روغتیایي استفادې ډېر مشکلات لرو. روغتیایي راپورونه ښیي چې په افغانستان کې د ناروغیو یوه لویه برخه د ناسمو او ناپاکو اوبو د څښلو له امله پیدا کېږي.
ګڼ افغانان د سیندونو، ویالو او چینو هغه اوبه څښي چې ډېر کله ناپاکې وي. هغه چینې چې پاکې وي او د هغو څاګانو اوبه چې د څښلو لپاره مناسبې وي هغه هم که سم ونه ساتل شي ناپاکه کیږي. ریاض درمل په چک جمهوریت کې د ناپاکو اوبو د پاکولو په برخه کې د پراګ په ښار کې په تحقیقاتو بوخت دی. له ده به واورو چې په افغانستان کې څرنګه خلک د اوبو د ناولې کېدو مخنیولی شي او حکومت څه کولی شي.
باید خلک په دې پوه شي چې هغه اوبه د دوی د کورونو نه وځي، هغه بېرته د نورو انسانانو د ضرورت یو حصه ګرځي. چې باید خلک هغه ډېرې مردارې اوبه په څه ناڅه طریقه باندې یو سیستم ورته جوړ کړي یا یو مرکزي سیستم ته ولېږلی شي چې هغه پاکي. دویمه خبره دا ده په افغانستان کې که څه هم کارخانې په ډېر تعداد کې شتون نه لري، یا د دوایګانو کارخانې یا د کیمیاوي موادو کارخانې، خو بیا هم دا خبره مهمه ده که دا څه شته هم دی، دوی لپاره د اوبو پاکولو سیستمونه نشته. دولت ته پکار دي په دې اړوند باندې منظم د اوبو پاکولو سیستمونه په هر خار کې جوړ کی او خصوصا په غزینو کې چې کارخانه دي دا اوبو باید د نور عامه خلکو د کورونو د اوبو سره ګډي نشي چوندا په یو په زرچند او یا په لزرچند دي کې زهرجن مواد دي چې هغه بیرته د انسانانو صحت ته او دې ته تاوان رسوي.
د افغانستان په څیر یو خوار هیواد څرنګه کولی شي چې ناپاکې اوبه تصفیه کړي؟ بیا هم په همدې برخه کې له متخصص ریاض درمل څخه اورو.
موږ د پاکولو سیستمونو کې دا سیستمونه لرو چې هغه له ټولو ارزانه وي. په هغې کې له ډېرو پرمختللو ټیکنالوژۍ کار نه اخیستل کېږي. په هغې کې مونږ کولی شو همدغه طبیعي چې کوم منابع مونږ لرو لکه بوټي مونږ لرو په هغې کې مونږ شګه لرو مونږ تیږې لرو همدغه مونږ کولی شو د اوبو پاکولو سیستمونه جوړ کړو د یو خاص ستراتیژي د لارې چې دا په ډېر ارزانه په ډېر کم قیمت په کم وخت باندې او په لږو تخنیکي امکاناتو دا جوړ کړو.
په افغانستان کې یوازې د ځمکې د سر د څښاک اوبه ستونزې نه لري. تر ځمکې لاندې اوبه هم د ځینو څېړونکو په باور په خرابېدو دي. د جرمني د هانوور په پوهنتون کې څېړونکی او د کابل پوهنتون د ساينس پوهنځي استاد محمد تنهاوي چې د افغانستان په ښارونو کې د سرخلاصو څاګانو اوبه ورځ په ورځ لستشلو وځي.
هغه تیل چې په کابل کې د موټرونو د خوا کاریږي هغه د ملوثیت نورم زیاته خصوصا د سرب امکانات ډېر رامنځته کوي. هغه څاګانې چې سرونه خلاص وي هغه کېدای شدید مشکل باندې اختصي او د خطر باندې نور مزره مواد یا هیوی میټل یا قوي او درندو فلزات او غلظت کې پورته ولاړ شي.
د استاد تنها په باور په بو کې د جنو عناصر سیاتیدل د کوچنیانو پر ذهني ودی منفي تاثیر کوي
خصوصا د رادیواکټیو مواد او د سربو چې د هیوی میټل یا قوي فلزات په جمله کې راځي کچېته په بو کې زیاتواله ولري دا باعث دي کې چې د انسانانو یا خصوصا د ماشومانو په هغه آی کیو باندې بد اغېز وکړي او هغوی وروسته ټمبل را لوی سي.
د افغانستان په ښارونو کې یو شمېر ماشومان په اوړي کې سړې اوبه خرڅوي.
د
پرمختللو هیوادو په ښارونو کې هم خلک اوبه پلوري خو دوی منرالي اوبه خرڅوي. منرالي اوبه څه ډول اوبه دي؟ په افغانستان کې د منرالي اوبو چینې په نوم د کتاب مؤلف انجینیر ستانه میرزهیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
منرالي یا معدني اوبه د همدغو ځمکو لاندې اوبو یو ډول یا یو نوع ده. خو د نورو اوبو سره تفاوت په دې کې دی چې منرالي اوبه د خپل لرونکي منرالیزیشن په وسیله د انسانانو په اورګانیزم باندې یعنی په وجود بدن او تن باندې فیزیولوژیکي اغیز لري. یعنی منرالي اوبه عموما د انسانانو د بیلابیلو ناروغیو لکه د زړه ناروغي معده التهاب د کولمو او ځیګر التهاب اعصاب او جلدی ناروغیو په درملنه کې اغیزې خورا زیات دي.
د افغانستان د قانون وزارت د هیواد دننه د منرالي اوبو په اړه وڅېړنه کړې ده چې د هغې له مخې منرالي اوبه د افغانستان د پامیر هندوکش او بابا غرونو په امتداد پیدا کېږي او کابل ته نږدې په استالف کې د دغو اوبو لویه زیرمه شته. انجینر ستانه میر زهیر وایي
دغه استالف چینې ډېرې پخوانه دي او دا د یو کان حیثیت لري. یو وخت کې یوه څېړنه هلته شوې وه د خارجي متخصصینو په مرسته یعنی که دغه باندې له کار وشي تر یو میلیون بوتله پورې دا په کال کې تولید کولی شي او د همدغلته ورته ذخیرې جوړې شي او د بوتلونو سهولتونه ورته آماده شي. نو دغه د استالف اوبه تر ډېرې اندازې پورې هغه عناصر چې د انسان په وجود کې لکه اوسپنه ارسنیک او هغه ته ضرورت انسان لري او د هغې کمبود کې انسان د بېلابېلو ناروغۍ سره هغه کېږي د همدغو اوبو په وسیله باندې مونږ کولی شو چې د هغو درملنه وکړو.
د افغانستان د قانون وزارت بیا وایي چې د استالف پر چینو کار نه دی شوی. د دغه وزارت د چاپیریال ساتنې او جیولوجي سروې د برخې مشر انجینیر محمد طاهر ازادي راډیو ته وویل
د استالف د دې قسمت چې صورت نه گرفته بعضی چشمه د جنوی دریا همون یه موضوع است منطقه ده او قسمت هیچ کار صورت نگرفته صرف یک تجزیه یا بعضی قبول شده که منرالیزیشنش چقدر است.
در افغانستان په څیر خوار هیواد که دا ممکنه ده چې ګڼو خلکو ته منرالي اوبه ورسیږي؟ انجینیر ستان امیر زهیر وایي
ډېر ساده دی، یوازې د بوتل مسله ده او د بوتل کې د اوبو اچولو مسله ده. نو هلته اوبه خپله راځي، هلته ډنګونه ورته جوړ شي، زیرمې ورته جوړې شي، هلته اوبه روز هر ورځ او هر شیبه د هغه نه راوځي، د چینې نه راوځي، هغه هلته ذخیره شي. دې لپاره چې په سپیرو خاورو کې لاړې خورې ورې لاړې شي او هغه هلته ذخیره شي، د هغې د لارې نه بیا موږ د بوتلونه ډک کړو، هېواد ته یې ولېږو. دا خو یو ډېره ساده او ډېره ارزان بیه هغه ده.
په افغانستان کې چې د خلکو اقتصاد ښه نه دی، په یو بوتل کې د اوبو اخیستل شاید د ډیرو د وس خبره نه وي، خو انجینر ستان امیر زهیر په دې باور دی چې افغانستان کولی شي چې دا اوبه بهر ته صادر کړي او بیا د هغې د ګټې له لارې ممکنه ده چې عامو خلکو ته په ډېرې ټیټې بیې اوبه توزیع شي.
ما سره یو لیستر شته او په دټ مدن کې هم شته، هر چینې موقعیت طول البلد ارض البلد تثبیت دي. د همدغه راپورونه او دغه راپورونه د وزارت معدن د سوداګرو په لاس ورکړي، هغه موقعیتونه ورته وټاکي، دغه ځمکې ورته وځي او دغه یو څه حد اقل یو تبلیغ ورته وشي چې دغه اوبه او عامه پوهاوی ورکړي چې دغه اوبه دغه خصوصیات یا دغه ګټورتیا لري، اغېزتوب لري. نو کېدای شي چې هلته سوداګر دغه ته تشویق شي او هلته خپلې فابریکې جوړې کړي.
د ځینو راپورونو له مخې په افغانستان کې هر کال د اسهال د بېلابېلو ناروغیو له امله ماشومان مړه کېږي او ویل کېږي چې یو اصلي علت یې ناپاکې اوبه دي. ډاکټر سوریا یوسفزی چې د سویډن په کمیټه کې د مور او ماشوم د روغتیا د برخې مسؤله ده وایي
افغانستان کې په هر زیږون کې یو څل دوه ماشومان خپل ژوند مخکې د دې نه چې 15 کلنۍ ته ورسېږي خپل ژوند له لاسه ورکوي. چې په دغه فیصدي کې یا په دغه د مړینې په دې کچه کې 25% د دې لامل نسناستی دی، چې د دغه دا 25% د نسناستی له وجې نه خپل ژوند له لاسه ورکوي. او د دې لاملونه دا دي چې فقط چاپېریال او ناپاکې اوبه.
په افغانستان کې د یو شمېر بهرنیو څېړنو له مخې شاوخوا 30% کورنۍ یا د ویالې اوبه څښي او یا د چینې اوبه او یا هم د سیندونو اوبه څښي، چې ډاکټران خلکو ته توصیه کوي چې دا اوبه دې هم یوازې هغه وخت څښي چې وایې شول شي. د څاګانو د اوبو په اړه بیا روغتیایي مسؤلان پر دې ټینګار کوي چې هر کال باید څو ځله کلور ورواچول شي.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپخین په څلورو بجو له آزادی رادیو نه.
د بروکسل د بریدونو په اړه وړاندې هم معلومات تر سره شریکوو، خو اوس به راشو د غرسو د ښکار مسلې ته. د کابل په ختیځ کې د غرسو د ښکار له کبله د دغو ژوو شمیر کم شوی دی. تفصیل له مللی بشیر څخه.
د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې یا یو ان ډی پی د پخوا ښکاریانو اوس ساتونکي دي په نامه یو مطلب خپور کړی دی. په دغه مطلب کې یو ان ډی پی د هغو غرڅو په اړه لیکلي چې نسل یې له ورکېدو سره مخامخ دی. داود د لومړي ځل لپاره یو غرڅه هغه وخت ښکار کړه چې 12 کلن و. پلار به یې دی له ځان سره په نیمه شپه کې د ښکار لپاره بیوه. په توره شپه کې به داود دومره بیرېده چې لاسونه به یې رېږدېدل. وروسته د غرڅو ویشتل زده کړل. دا د داود په کوچني کلي کې ورځنی ژوند و. د داود کلی د کابل په لویدیځ کې پروت دی او له نسلونو راهیسې د دې ځای خلکو د غرڅو ښکار کاوه. په دغه سیمه کې غرڅې ډېرې وې او غوښه یې ډېره خوندوره وه او له پوستکي یې خولۍ جوړېدې. د دغو غرڅو ښکار دومره اسانه و چې یوه کوچني هلک هم ویشتلی سوی، ځکه هر چا د دوی ښکار کاوه. خو اخر دغه غرڅه کمیدل پیل سول. د یو ان ډی پی د راپور له مخې کله چې د غرڅو شمیر کمیدل پیل سو، دا څرګنده سوه چې باید په دې اړه اقدامات وسي، کنه نو دا له خطر سره مخامخ ژوي شایي له افغانستانه ورک سوي وای. د ملګرو ملتونو د پرمختیایي پروژې دفتر د نړیوال چاپیریال اسانتیا د کوچنیو فنډونو د پروګرام له لارې ځایي مشران او خلک راټول کړل چې پاتې غرڅو ته خوندي ځای جوړ کړي تر څو نسل یې زیات سي. کلیوالو پر 40,000 مکعب متر ځمکه کټاره وګرځوله او غونډې جوړې کړې چې پکښې دوی پر ښکار د بندیز لګولو موافقه وکړه. دوی د دغه ځای ساتلو لپاره یو کس هم وټاکه. د پلان له مخې کله چې د غرڅو نفوس زیات سي، دوی به له کابله د ورتلونکو کورنیو لپاره د سیل د ځای برخه سي. په دې کار سره به ځایي خلکو ته د کار زمینه هم برابره سي.
په روانه خبری مجله کې مو واوریدل چې د ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو ډلې هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې ملا محمد رسول په پاکستان کې نیول شوی او ولسمشر افغاني د ښوونځي د زنګ په وهلو سره نوی تعلیمي کال په افغانستان کې پرانیست. خو د بروکسل په اړه له نوریا سنوري څخه اورو. نوري صاحب، د بروکسل په پیښه کې نوي څه دي؟
راپورونه وایي د بلجیم د پلازمېنې په بروکسل په هوایي ډګر او د دې ښار د مترو په یو تمځای کې په نویو چاودنو کې لږ تر لږه 6 کسان ووژل شوي دي. 11 کسان د مترو په یو تمځای کې وژل شوي او دغه په 11 صبح په هوایي ډګر کې او دغه راز 15 کسان هم د مترو په تمځای کې وژل شوي. دغه چاودنه ویل کیږي چې یو چاودنه په هوایي ډګر کې انتحاري حمله و. بلجیم امنیتي تدابیر سخت کړي. اروپایي مشرانو هم دغه حمله غندلې دي.
مننه. دا موضوع به په راتلونکي خبری مجله کې هم پسې تعقیب کړو چې ستار فروغ تاسو ته وړاندې کړي.